السلام علیکم د ازادي رادیو د خبری سات زیر زوان مراد وړاندې کوم په دې یو سات کې چې د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ په کې رپورټونه او مطالب وړاندې کیږي او چې ولسمشر غنی په پاریس کې نن د اقلیم د بدلون په نړیوال کانفرنس کې وینا کوي او ترڅنګ به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره خبرې هم وکړي. دا هم اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د کوچنیو منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د ورځني سیمینار کوربه و. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه هم درته وروستی حال درکو، خو په سر کې د افغانستان او نړۍ خبرونه لرو. د نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي. ملالۍ بشیر، د نړۍ په خبرونو کې کوم خبرونه مهم دي؟
مننه مراد صاحب. د نورو خبرونو ترڅنګ به واورو چې امریکا نن په کابل کې خپلو اتباعو ته په راتلونکو 24 ساعتو کې د یوې احتمالي حملې خبرداری ورکړي، او د دې ترڅنګ به واورو چې تاجکستان 2 تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږل، چې په دوی به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه دریز ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې شي.
ډېره زیاته مننه. خو په سر کې د افغانستان د دې سات خبرونه اورو چې ناجیه صاحب وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت له امنیتي چارواکو سره وکتل. د ولسی جرګې لومړی مرستیال یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي، او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت په 24 ساعتونو کې د احتمالي حملې خبرداری ورکوي. یو شمیر لویدیځو رسنیو د امریکا سفارت په حواله ویلي چې د امریکا سفارت له امریکایي اتباعو غوښتي چې په یاده موده کې له پوره احتیاطه کار واخلي. امریکا سفارت د دې حملې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د خبرداری امریکا سفارت نن په خپل رسمي ویبپاڼه کې هم خپور کړی او ویلي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات نه لري. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت امنیتي چارواکو سره وکتل. په بلخ کې د 209 شاهین قلو اردو ویان عبدالقهار آرام ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته د دفاع د سرپرست وزیر معصوم ستانکزي د سفر هدف دا و چې د ژمي لپاره په شمال او شمال شرق کې د وسلوالو مخالفانو د ځپلو لپاره عملیات همغږي کړي. د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر یو ځل بیا په خپل هغه دریز ټینګار وکړ چې د ملي امنیت شورا له داعش ډلې څخه ملاتړ کوي. ښاغلی قدیر د ولسی جرګې د نن ورځې په غونډه کې وویل چې د خپلو دغو څرګندونو په اړه اسناد هم په لاس کې لري.
زه د ملت استازی یم، په خپلو خبرو ولاړ یم، اسناد هم لرم، هر څه لرم. بله خبره، زه په چا باور وکړم؟ دلته ما تاسو ته ویلي وو دلایل شواهد. زما د شواهدو د سر خوندي کولو تضمین څوک ورکوي؟
خغلی قدیر تیرونه دا خبره یاده کړه چې د ملي امنیت شورا په چوکاټ او یو شمیر نورو ادارو کې چارواکي د داعش ملاتړ کوي، خو ملي امنیت شورا دغه خبرې په کلکه رد کړې. او چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکی او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د چین دغه مرسته مهمه وبلله او زیاته کړه چې له دې سره به سلګونه زده کوونکو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شي. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی په دې اړه وویل:
کوم ساحه چې دا ودانۍ پکې جوړیږي د کابل د ثانوي تخنیک ساحه ده. شل نارینه او ښځینه زده کوونکو ته به پکې د مسلکي او حرفي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي.
د پوهنې د وزارت د معلوماتو له مخې پر دې انسټیټیوټ به د چین لخوا سکم 15 میلیونه ډالر ولګیږي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له ملالۍ بشیر څخه اورئ.
امریکانان په کابل کې خپل اتباعو ته په راتلونکو 24 ساعتو کې د یوې احتمالي حملې خبرداری ورکړي. په کابل کې د امریکا سفارت غوښتنه کوي چې د جدي تهدید دغه مودې پر مهال امریکان باید ډیر احتیاط وکړي. سفارت د حملو د اهدافو او طرحو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. دا خبرداري چې په کابل کې د امریکا د سفارت پر پاڼه خبر سوی وایي په افغانستان کې د امنیتي وضعیت بدلودونکې دی او په افغانستان کې ټول امریکایان ته تهدید متوجه دي. دغه سفارت مخکې هم څو ځلې داسې خبرداري ورکړې خو دا وروستۍ په داسې حال کې دی چې تمه کېږي افغان او پاکستاني مشران په پاریس کې د ملګرو ملتونو د اقلیمي بدلون د سرمشري ترڅنګ سره وویني. که د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف او افغان ولسمشر محمد اشرف غني ترمنځ دا غونډه وسي، دا به د اسلام آباد په منځګړیتوب له طالبانو سره د سولې د خبرو بیرته پیلولو پر لور لومړی مهم ګام وي. د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر ټولو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. پرون په یو خبره سوې مرکه کې دا خبره د دغه هیواد د قانونو، صنایع او سوداګرۍ مرستیال وزیر مجتبی خسروتاج له خولې لیکل سوې ده. خسروتاج بلومبرګ ورځپاڼې ته ویلي مس او نور مځکني عناصر شایي د ایران د تیلو د دیرش میلیارد ډالرو د ارزښت لرونکو صنایعو څخه زیات عواید ترلاسه کړي. د ویلي چې د کورنۍ او بهرني شرکتونو باید وهڅول سي چې د فلزو د صنایع په برخه کې پرمختګ وکړي، ځکه چې د ده په وینا دغه شرکتونه د بندیزونو او مالي مرستو د کموالي له کبله 15 او 40 کاله پخواني سامانونه کاروي. قرغیزستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږلي چې دوی به په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت څخه د دریځ ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې سي. د لوی څارنوال دفتر نن تایید کړه چې جهانګیر کورمشیف او قانی بیک مانوف په قرغیزستان کې د قانون اجرا کوونکو ادارو ته وسپارل سول. کورمشیف او میی مانوف د تاجکستان په شمالي سیمه سوخت کې په سپتمبر میاشت کې ونیول سول. پر دوی تور دی چې څلور تاجکې ښځې دې ته اماده کړې وې چې له خپلو اولادو سره د اسلامي دولت څخه دریځ ډلې سره یو ځای سي او د قرغیزستان او ترکیې له لارې سوریې ته د هغوی د سفر تیاری کاوه. تاجک چارواکو دغه کسان په سپتمبر میاشت کې له تاجکستان له وتلو راوګرځول او د هغوی د استخدام په اړه پلټنې پیل کړې. قرغیز چارواکي وایي یو مشهور د الهیاتو پوهان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پلویانو لخوا تر حمله لاندې راغلی دی. قادر مالکوف په بشکک کې د مذهب، قانون او سیاست څیړنیز مرکز رئیس دی چې د نومبر په 26مه په خپل کور کې د چړو په حمله کې ژوندی پاتې سوی دی. د قرغیزستان د کورنیو چارو وزارت ویاند باقید سایتوف نن د ازادي راډیو ځایي څانګې ته ویلي چې په دې حمله کې مشکوک دوه قرغیز وګړي په ترکیه ښار غازی اینتاب کې نیول سوي وو. دغه ښار د سوریې پولې ته نږدې دی. د هغه روسي پیلوټ مړی چې جنګیال وتکی د ترکیه جنګیال جټ لخوا تیره اونۍ وویشتل سوه روسیې ته لیږل سوی دی. له انقرې څخه راپورونه وایي د پیلوټ مړی پرون له سوریه څخه انقره ته او نن له انقره څخه روسیه ته یوړل سو. ترکیه دغه روسیه الوتکه د نومبر په 24مه له هغه وروسته وویشته چې له سوریه څخه د ترکیه هوایي حریم ته د لږ مودې لپاره پر څو ځلې خبرداریو سربیره ننوته. دوه روسي پیلوټان د پراشوټ په وسیله له الوتکې ولوېدل خو پر مځکه د سوریې د یاغیانو لخوا وویشتل سول. په دوی کې یو پیلوټ الیګ پیشکوف خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ترکیه پر دغه اقدام مسکو سخت اعتراض وکړ او د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې سوې. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو نه مو د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته هرکلی کوم. کابل اسمان وریز د تودوخه لوړ درجه 14.0، کندهار اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 20.2، مزار شریف د تودوخه لوړ درجه 20.2 اسمان شین خودل شوی، جلال آباد د تودوخه لوړ درجه 25.8 اسمان شین، غزنی هم اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 10.2 خودل شوی، گردیز د تودوخه لوړ درجه 9.1 اسمان وریز د ورخت ټکل، بامیان اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 6.4، او په پای کې بدخشان د تودوخه لوړ درجه 3.1 اسمان شین خودل شوی دی.
تاسې د ازادي رادیو خبری ساعت اورئ. افغان ولسمشر اشرف غنی نن په پاریس کې د اقلیم بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي او تر څنګ به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم وګوري. د پاکستان د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له وزیر اعظم نواز شریف سره د دې خبرې ضمانت غوښته چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني.
تقاضای سجع اعظم نواز شریف مبنی بر یک ملاقات در حاشیه کنفرانس اقلیم در پاریس مطرح کرده بودند.
افغان حکومت اجرایی رئیس و چه وای ولسمشر نواز شریف سره خبرې اترې د نواز شریف د غوښتنې پر اساس ترسره کوي. د پاکستان د عوامي نیشنل ګوند مشر وای چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ که حالات همدا شان کړکېچن وي، سیمه به له سوریې نه هم په بدتر حالت کې راشي.
خیلی پوری یا پروسس آنلاین نشود، خیلی چیز غلطه، خیلی چیز غلطه، دارم چه رخل کنم آشه هم گیرشی.
د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر اوستو ټینګار کوي. په بروکسل کې د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه د ازادي راډیو د همکار لخوا درسره وروستی حال شریکو. ازادي راډیو د سهار لونه د مخام ترو بچو پرې په منځنۍ څپه 1200 او اف ام 100.5 څپه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې ووري. ولسمشر محمد اشرف غنی نن په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې ګډون کوي. ښاغلی غنی به نن په دې کانفرنس کې چې د نړۍ د 1950 هیوادونو رهبران ورغلي وینا هم وکړي. د ارګ خبر پاڼه وایي چې ولسمشر غنی به نن په دې نړیوال کانفرنس کې تر وینا وروسته د یو شمېر نورو هیوادونو له مشرانو سره هم وګوري. فرشته جلال زی په دې اړه وروستي جزئیات وړاندې کوي.
رضوان اورستی معلومات وای چې جمهور رئیس غنی شاینن په پاریس کې په دغه نړیوال کانفرنس کې تر ګډون وروسته د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري. د پاکستان صدر اعظم تیرونی د سیاسي شخصیتونو یو ډله کابل ته واستول څو له طالبانو سره د نورو مسایلو ترڅنګ له طالبانو سره د کابل د مذاکرو مسله له شاغلی غنی سره مطرح کړي. د جرمني خبری اژانس وای چې غالبا دواړه مشران نن په خپل کتنه کې د کابل د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکرو په بیا پیل باندې خبري کوي. د جرمني خبری اژانس وایي دا به د جولای له میاشتې وروسته چې د طالبانو او د حکومت ترمنځ خبرې بندې شوې اول وار وي چې شریف او غنی په خپلو کې سره ګوري. افراسیاب خټک چې تیرونه یې په کابل کې له ولسمشر غنی سره کتلی دی د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې نننۍ لیدنه که ښه او مثبته وه، ولسمشر غنی به شاید افغانستان د راتلونکي په اړه د خبرو په یوه کانفرنس کې د ګډون لپاره راتلونکي اونۍ اسلام آباد ته ولاړ شي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د جرمني خبری اژانس ته ویلي دي چې دا شاید له طالبانو سره د سولې د خبرو د بیا پیل لومړی ګام وي. په دې ارتباط به په خبرونه کې د ازادي راډیو اوریدونکو ته نور معلومات هم وړاندې کوو. شاغلی غنی تر اوسه نه دي کتلي له نواز شریف سره. ولسمشر غنی به اول د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په نړیوال کانفرنس کې وینا کوي. په پاریس کې دغه نړیوال کانفرنس د 1500 څخه د زیاتو هیوادونو رهبران اوربلل شوي او ورغلي دي. کانفرنس نن په پاریس کې تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې پیل شوی او دولس ورځې دوام کوي. د دسمبر تر 18 پورې به دغه کانفرنس جاری وي. د کانفرنس ګډون کوونکي به په لوړه کچه خبرې وکړي او په چاپیریال کې د زهرجنو ګازونو د تولید د مخنیوي پر اوږدمهالو لارو چارو به بحث وکړي او دوی هیله لري چې مهمې پرېکړې وشي. نننۍ کانفرنس د پیرو د چاپیریال وزیر مانویل پولګار چې په لیما کې یې تېر کال د ملګرو ملتونو د سازمان په ملاتړ د ورته نړیوال کانفرنس کوربتوب کړی و پرانیست. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې چین او امریکا هیڅکله دومره نو سره نږدې سوي. اوباما وویل چې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره په خبرو کې د 180 هیوادونو مشرانو د امریکا او چین د نظر ملاتړ کړی دی. اوباما به د کانفرنس په څنډه کې د چین له ولسمشر سره ځانګړې خبرې وکړي. د چین ولسمشر شي جیپینګ وویل چې اقلیمي بدلون یوه ستره مسله ده او غوښتنه یې وکړه چې امریکا او چین باید د همکارۍ یو نوی ډول نړیوالو ته وړاندې کړي. په عین حال کې نن په کانفرنس کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وویل چې نړیوال د یو هدف لپاره تر یو چتر لاندې راغون شوی او دا یو مهم پرمختګ وبلل. دا وای نن تر 1500 د زیاتو هیوادونو مشران په پاریس کې راغون شوی دي. موږ په یو هدف تر یو چتر لاندې سره راټول شوی یو او دا داسی سیاسی موقع موږ هیڅ کله نه درلود. داسی ازموینې سره هم هیڅ کله نو مخامخ شوی. موږ دا توان لرو چې د دغه نسل او د راتلونکو نسلونو د روغتیا ضمانت وکړو. نن د کانفرنس له پیل سره نړیوال بانک او یو شمېر مقتدرو هیوادونو د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي لپاره له هڅو سره $200 میلیون مرسته اعلان کړه. لشته لژه یو له سوسترو هیوادونو نن اعلان وکړ چې $250 میلیون به له هغو هیوادونو سره کومک کوي چې د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره له ستونزو سره مخامخ دي. په دې غونډه کې د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند نن وویل
C'est au nom de la justice climatique que je m'exprime.
دا وایي زنن خبرې کوم د چاپیریال لپاره د انصاف په نوم د داسې اقلیمي تغیر په اړه چې باید معلومات ور باندې ولرو او عمل ور باندې وکړو او د نړۍ د تعادل لپاره د متوجه خطر له جدیت ځان خبر کړو. د چاپیریال تودیدل د راتلونکو لانجو نقشه ده. لکه یو توپان چې را روان وي دا به تر جګړې ډیر خلک مهاجرت ته اړ کړي. یو شمېر هیوادونه شایي ونه توانېږي چې نور د خپلو خلکو بنیادي اړتیاوې پوره کړي. د وچکالۍ او قحطۍ دی او د اوبو په څیر پر حیاتي منبع د بحرانونو د رامنځته کېدو امکان زیات شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون او د فرانسې ولسمشر دواړو ټینګار وکړ چې نړیوال باید چټک کار وکړي او په نړۍ کې د هوا د تودېدو د مخنیوي لپاره باید داسې اقدامات وشي چې هم چټک وي او هم موثر وي. بان کی مون وویل نړیوال باید د کاربون ګاز د تولید د مخنیوي لپاره کار وکړي تر څو دا ویره چې شایي د رواني پیړۍ تر پایه د نړۍ د هوا د حرارت درجه د سانتیګرید 2 درجه لوړه شي له منځه ولاړ شي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. فرشته جلال سیم واورېدل چې ولسمشر غني په پاریس کې دی او په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې وینا هم کوي ټاکل شوې ده. لکه څنګه چې مو په ریپورت کې واورېدل چې ولسمشر غني نن د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم په پاریس کې ویني. دا کتنه د افغانستان حکومت ته د پاکستان د یو شمېر پښتون ملتپالو سیاستوالو له کتنې او سفر وروسته پلان شوې ده. د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان وایي چې له ده څخه نواز شریف غوښتي و چې ولسمشر غني راضي کړي څو له پاکستانی صدر اعظم سره د افغانستان د سولې او د سیمې د حالاتو په اړه خبرې وکړي. پاینې حل کې د پاکستان د نېشنل ګوند مشر وایي کچیر ته افغانستان او پاکستان په خپلو کې اړیکې بیرته نورمال نه کړي نو سیمه به په بلې سوریې بدله شي. د ازادي راډیو د مشال د څنګه خبریال ګل آیاس له ښاغلي اسفندیار ولی خان سره په همدې اړه مرکه کړې ده.
زما ستونه یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میا نواز شریف له نو چې هغې له د ملاقات له لاړم نو ما ورته وویل چېرته دا ستاسو خو دا دروازې بیخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب خو چې مونږ تبا ځکه شو چې دی خو هم پښتون مري هر خو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که دا دواړه جنګیزي مره یو ځای کړي نو مشترکه طور دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دوی خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو وایي چې ما ورته چې ګوره د اعتماد څه قطان دي د اعتماد به حالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزور یې نشي بحالولی تا سرتاجزي صاحب ولېږي زه ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب خو دا د سرتاجزي صاحب دغس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغې کمنټ کړو چې دغه ته پاریس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پاریس ته نه ځم وایي چې بالکل مونږ ورته دا ریکوست وکړو چېرې دروازې مه بندوئ دروازې کوزه پرېږدئ وایي چې مونږ په ډېرې وسو وکړي پولیټیکلي دا ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخه چې مونږ راوړو نو په لمر کې دا خبره وکړه او بیا په شریکه ورته دروغ ویل چې هغه چې څه چې ده مذاکرات نه بغیر ته دغه غل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بیخي نه بندوي نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ چې نه کوئ خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته دلته دا وې ما ته چې بیا څه یو ګارانټي ده تاسو غواړو او هغه دا چې ته به او کوي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی اما ته دا نه پوهم چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د بیري جمهوری خلیجشته نو زه خو چار دا غي خو چې موږ ورته خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
اسو در ولې خان صاحب څنګه تاسو ویلې چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان سره ګیلې وړاندې کړي تاسو ته وکنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې ګوره دا څه چل دی چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه جمهور خلک یې یو بل ډیر کوی شي کنه او ما ورته ویل چې وزنین په مالیا په پورتو کې چې څو یم خو ما ورته چې اریتمس کی ترمنځ اپ څه کوي نه نشته نو کدا دې اریتمس تاسو صبر کوي دا په ټایم دغه نه کوي نو دینه به ماسک کوي جوشي او ما ورته چې خدای دې کې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي نه منو کده دار روان جمع زمونږ نه اصل لا ضایع شو او پرې له پورې یو پروسس آن لاین نشو نو زه خدای دې کې زه غلطه ما خدای دې کې زه غلطه او زه بیا په دې علاقه کې شام
دا خان صاحب دین مخکې هم د پښتنو چې کوم قامی مشران دي دغه شان تګونه کړي وو دا غي سه نتیجې کوم ګورو په دې غو کې دا سه غکاره نشوي استاد سه خیال ده چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت سه خبرو ته دیو سلا شبي هم دي خو راتلونکي تاسو سه ګوري چې دا سفر به سه په ګټه تمام شي کنه
ګورو چې مې داس چل دي چې زما خو دغه خپل خوره باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازه کولو کوم مونږ خپل هغه دوتي وا هغه موکرا دروازه کولو کړی اوس خدای دې کی چې بس ته نه اخر سونه تر کومه بیا تا لګي یو دا ویني به زمون تیږي
راتلونکو ګوري چیرې سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبره ته
جی ګوري جی خو ما خبر پر امید یو چې پر امید کې ګونه نو بیا خو نماشه
دی امریکانا یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو وسره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هر څه کې نو اغه سر بسنګ تاسو
ما خو تاسو ځاني چې موږ په خپل ځان د حق غوښتنې د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مستر او د کېنه موږ خپل فرصت ورکړو بیم کېنول اوس مخکې دوا کوو او خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زموږ خیر غواړه ما
د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان او چې وای د پاکستان صدر اعظم له دوی او نورو پښتنو ملتپالو سیاستولو وخت چې افغانستان ته لار شي ولسمشر غنی رضا کړی چې له نواز شریف سره خبرې وکړي نو موړي ویل دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اختلافات که دوام وکړي نو په سیمه کې به له سوری بدتر حالات رامنځته شي د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې غونډه کوي او د افغانستان په اړه هم پکې خبري او پریکړه کوي په دې اړه در سره ورسته حال شریکو د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د یو کانفرنس کوربو دا هم اوري چې ولسمشر دوه مرستیال وي د هیواد اساسي قانون د تصویب لنیټې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړي توګه د دولت د درېګونو قواو لخوا نقص شوی دی تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورې لکه څنګه مو چې په خبرونو کې اوریدل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په بروکسل کې نن او سبا راټولېږي او د غراس مقدماتي غونډې هم پیل شوې دي د افغانستان موضوع به هم د ناتو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې یاد شي زموږ همکار نوریاس نوري په بروکسل کې دی او د افغانستان په اړه دغلته د شو خبرو او د غراس د راتلونکو غونډو په اړه در سره ورستي جزئیات شریکوي نوري صاحب پرونی ته په خیر راغلی تر اوسه پورې د غونډو ګډونوالو یا د ناټو مقاماتو د افغانستان په اړه څه ویلي دي
بلې مراد صاحب تاسو اوریدونکو ته سلامونه د ناټو چارواکو یو لړ څرګندونې البته د بهرنیو چارو د وزیرانو تر غونډې وروسته چې سبا یې د افغانستان موضوع اساسي موضوع ده نن یو لړ څرګندونې وکړي د ناتو چارواکي وایي سره له دې چې ناتو د ختیځ او جنوب له لوري له نوي ګواښونو سره مخامخ دی خو افغانستان بیا هم تر اوسه پورې د ناتو لپاره مهم دی او ډېرې هڅې هم په دې هېواد متمرکزې دي ناتو چې په افغانستان کې محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر کې پای ته ورسېد د روان کال راهیسې په دې هېواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې ملاتړ او هغوی ته د سلا ورکولو ماموریت مخته وړي د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت څرنګوالی به په بروکسل کې د ناتو او په دغه ماموریت کې د ونډې اخیستونکو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د سبا د ورځې د غونډې اساسي موضوع وي خو یادونه ور بولو چې نن په بروکسل کې یو شمېر ډیپلوماتانو وویل چې ناتو به په روان کال کې هم دغه ماموریت ته دوام ورکړي په ناتو کې د برېټانیا سفیر ادم تامسن وویل چې د بهرنیو چارو وزیران به دغه راز په غونډه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله تمویل مسله وڅېړي او ښایي د 2018 نه تر 2020 کال پورې د 3 نورو کلونو لپاره د ځواکونو مالي لګښتونه یقیني کړي ناتو او د دې سازمان شریکانو ژمنه کړې چې 2018 میلادي کال تر پایه به چې افغان امنیتي ځواکونو لګښتونه ورکوي تر څو دغه ځواکونه په خپله وکولی شي ثبات ته دوام ورکړي. مراسب د ناتو چارواکو که څه هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده، خو دا یې هم ومنله چې په دې هېواد کې او دا یې هم ومنله چې په دې هېواد کې شخړې زیاتې شوې دي، خو دا یې هم وویلې چې افغان امنیتي ځواکونه هم د دوی له انتظار سره سم د جګړې په ډګر کې ښځه لیدلې او په ډېرو سیمو کې د وسلوالو مخالفانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده.
نوري صاحب، د افغانستان پلاوی بلته پرته له دې عمومي غونډې د ناټو له نورو مقاماتو سره کومه غونډه ولري؟
البته په دې غونډه کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني هم ګډون کوي او ویل کېږي چې هغه به نن بروکسل ته راورسیږي. د افغانستان پر مسئلې سبا د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په مشخص ډول خبرې کوي. البته په افغانستان کې د ناتو د غوچ ملاتړ ماموریت پر څرنګوالي او پر صلاح الدین رباني سربېره دغه راز په پام کې ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماس او هم د ناتو په مشرۍ د قاتل ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې غونډې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د ازادي راډیو همکار نوریاس نوري او چیرل بروکسل څخه د غلطه د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په اړه ورستي معلومات در سره شریکول ټاکل شوی ده چې سبا د ناټو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه په خپل غونډه کې خبرې او بحثونه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم نن بروکسل ته رسیږي او د غراس په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان او په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي هم په دې غونډه کې چې د افغانستان پر حالاتو باندې خبرې کیږي ګډون کوي. د ازادي راډیو د خبرونو په جریان کې په دې اړه او د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې د جزئیاتو په اړه ورستي معلومات در سره شریکو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو د ودې او په یاده برخه کې د شته فرصتونو د بیا کتنې د بحث د ورځني سیمینار کوربه و. په دې غونډه کې یو شمېر دولتي چارواکو، اقتصادي کارپوهانو، د مدني ټولنو استازیو، افغان سوداګرو او د استانبول د پروسې د غړو ملاتړو سازمانونو استازو برخه اخیستې وه. اجمل تورمان پر رپورټ برابر کړی دی.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سیمې هیوادونه باید د استانبول پروسې د اصل لمخې د سوداګرۍ، پانګونې او ترانزیت برخه کې همکاري پراخه او همغږي کړي. دغه وزارت په همدې هدف په کابل کې د وړو او منځنیو تشبثاتو د ارزیابۍ یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و چې د دې سیمینار لاسته راوړنې او سپارښتنې به په اسلام آباد کې د استانبول پروسې جوړیدونکې غونډې ته وړاندې شي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي دغه سیمینار چې د آسیا زړه یا استانبول پروسې د غړو او ملاتړ هیوادونو او سازمانونو استادو پکې برخه اخیستی وه او هیله یې وښوده چې ښې لاسته راوړنې به ولري.
موږ به په دې برخه کې په سیمه ییزه کچه غوښتنې سره راټولې کړو. دا سیمینار هم په دې برخه کې د پرمختګ یو ګام دی چې ممکنه همکاري سره همغږي او پراخې کړو. زه هیله من یم چې د نن ورځې سلام مشورې عملي سپارښتنې له ځان سره ولرو او د وړو او منځنیو تشبثاتو پراختیا ته زمینه برابره کړي.
په دغه ورځني سیمینار کې به ګډونوال په سیمه کې د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو پر وضعیت، په دې برخه کې پر موجوده فرصتونو، خندونو او پراختیا خبرې وکړي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او دغه سیمینار ګډونوال له دا شان پروګرامونو نه د هر کلی پترس کې وایي چې په کار د دې برخې ته جدي پاملرنه وشي. د اقتصادي چارو کارپوه او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو رئیس آزرخش حافظي
ډیره یو مهمه موضوع ده چې باید ورته پام وکړو. نن سبا ټولې کوچنۍ او منځنۍ صنایع له منځه تللې دي. د بیا رغولو لپاره یې حتی یو ګام نه دی پورته شوی. ټولې تباه شوې او له منځه تللې دي.
د ښاغلي حافظي په وینا د دغه صنایعو برخه زموږ په صادراتو کې تر جګړو د مخه 9% زیاته شوې وه. د چارو کارپوهان د افغانستان د اقتصادي ودې په برخه کې هم د کوچنیو او منځنیو تشبثاتو رول ډیر مهم ګڼي، وایي چې باید حکومت دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
تاسو زمون غږ له ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه azadiradio.com هم په مستقیم ډول اوریدل شي، او په اف ام سل اشاریه 15 بیا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په صفا ډول ووري. د خبرونه په دوهمه برخه کې د ترکیه او اروپای ټولنې ترمنس د موافقې په اړه چې د کډوالو په اړه شوې ده رپورت هم اوري، او دا هم اوري چې د کابل د پولیسو مشروي چې په ښار کې د ځینو امنیتي پیښو زیاتوالي لپاره دوی جدي تدابیر نیولې دي. دغه راس پروانه خبرونه کې دا هم اوري چې د چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکی او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو مرسته کړې ده. د افغانستان او د نړۍ د حالاتو په ترڅ کې دا هم اوري چې په پاریس کې د افغانستان ولسمشر نن د اقلیم د بدلونونو د مخنیوي نړیوال کانفرنس ته وینا کوي، او ټاکل شوی ده چې ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم د دې غونډې په درشل کې یا په ترڅ کې وویني. رپورټونه وایي چې د افغانستان حالات او دغه د سیمې د امنیتي وضعیت او سیاسي او اقتصادي حالاتو په اړه به د دواړو مشرانو ترمنځ خبرې کیږي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مشر ویلي دي چې نواز شریف له ده څخه غوښتي وو چې ولسمشر غني قانع کړي چې له دوی سره کتنه وکړي. دا هر څه د افغانستان او نړۍ د خبرونو له لنډیز وروسته په پوره تفصیل سره اوریدلی شئ. اوس له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورئ.
په کابل کې د امریکا سفارت په 24 ساعتونو کې د احتمالي حملې خبرداری ورکړی دی. د افغانستان دفاع سرپرست وزیر نن بلخ ته په سفر کې د دغه ولایت له امنیتي چارواکو سره وکتل. د افغانستان د انتخاباتي نظام د اصلاح کمیسیون به تر راتلونکو دریو اونیو پورې د خپلو وړاندیزونو دویمه بسته حکومت ته وړاندې کړي. چین د افغانستان له پوهنې وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم لیک لاسلیک کړ. د جمهور رئیس غنی دوی مرستیال د سترې محکمې د عالی شورا یو غړی، او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون شپږ غړي ولسی جرګې ته معرفي کړل. قرغیزستان دوه تاجک وګړي له خپلې خاورې بیرته دغه هیواد ته لیږلي دي چېرته چې به دوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره د جنګیالیو د استخدام په تور محاکمې ته وړاندې سي. د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر تیلو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. قرغیز چارواکي وایي یو مشهور د الهیاتو پوهان د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې د پلویانو لخوا تر حمله لاندې راغلی دي. د هغه روسی پیلوټ مړی چې جنگیال و تکای د ترکی جنگی جیکټ لخوا تیره اونۍ وشتل سوی و روسیې ته لیږل سوی دی. د اسرائیل یوې محکمې نن دوه اسرائیلیان د یوه فلسطینی کوچنی په وژلو مجرم پیژندلی دي. د ترکیې د سیاسي مخالف ګوند یوې ورځپاڼې مدافع وکیلانو نن د استیناف محکمې ته د هغې پریکړې په اړه مراجعه وکړه چې له مخې به یې دوه خبریالان د جاسوسۍ په تور بندي سي. او د ایران دولتي چارواکي وایي چې هیواد یې تر تیلو زیات له قانونو څخه د عایداتو ظرفیت لري. د خبرونو پای.
ورزشي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
د سلام پړاندې کول سره د هیواد مهم سپورټي خبرونه د ازادي رادیو څخاوري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل دوهم شل اور سیالي کې د عمان ټیم ته د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي رادیو ته وویل د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شلو اورونو کې 168 منډې هدف تعین کړ چې د عمان ملي ټیم ونه کړای شول چې دغه ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. د افغانستان ملي ټیم تیر ورځ هم د عمان ټیم ته په شل اور سیالیو کې د 12 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د افغانستان د پانکریشن فدراسیون مسؤلین وایي چې سبا به د ملي پانکریشن یو ټیم د هندوستان هیواد ته د رزمي هنرونو په شپږم فستیوال کې د ګډون په هدف ولاړ شي. د دې فدراسیون مشر محمد عجب نور سیار ازادي راډیو ته وویل چې په دغه سیالیو کې چې د دسمبر په دوهمه نیټه ترسره کیږي د افغانستان له لوري د لسو لوبغاړو په ګډون یو روزونکی او یو مربي ګډون کوي. د ښاغلي سیار په خبره افغانستان به په دغه سیالیو کې شپږ لوبې ترسره کړي. ټاکل شوی ده چې سبا د فوټبال د رشتې په برخه کې یو روزنی سیمینار په هندستان هیواد کې جوړ شي. د افغانستان د فوټبال تخنیک ډایریکټر طاهر روفی ازادي راډیو ته ویل چې دغه سیمینار د انګلستان او سکاټلند لخوا جوړیږي چې افغانستان او نورو هیوادونو هم پکې ګډون لري. ښاغلی روفی زیاته کړه چې په دې سیمینار کې به ځوانانو ته د فوټبال د تخنیکونو په اړه زده کړې ورکول شي. د ښاغلی روفی په خبره دغه سیمینار به 15 ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای
په روان خبری سات کې د دې موضوعاتو تفصیل اوري. د ولسمشر دوهم مرستیال وی د هواد اساسي قانون د تصویب لنډې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړي ډول د دولت د درې ګونو قواو لخوا نقش شوی دی. د مشرانو جرګې رئیس وی په هواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې د اصلاحاتو پر اوستلو ټینګار کوي. چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته وکړه. د افغان ولسمشر دوهم مرستیال وایي د هیواد اساسي قانون د تصویب لنیټې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړې توګه د دولت د درې ګونو قواو لخوا نقص شوی دی. سرور دانش د دوشنبې پر اسولس جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یو غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تدبیق د سر د کمیسیون د شپږو غړیو د معرفي کولو پر مهال ویل چې د هیواد له اساسي قانون څخه په سمه توګه څارنه نه ده شوې او حکومت د قانون د حاکمیت په برخه کې ناکام و. په دې اړه رحمت الله افغان رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د قوانینو رعایت او د احترام څرنګوالی تل په افغانستان کې خلکو ته د پوښتنې وړ خبره د افغان حکومت مني چې په ډیرو برخو کې لوړپوړیو دولتي چارواکو له اساسي قانون څخه سرغړونه کړې ده. د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش وایي چې یوازې د اساسي قانون شتون د قانون د حاکمیت او د دیموکراسۍ د پلي کېدو لپاره کافي نه ده، بلکې په دې برخه کې جدي نظارت او تطبیق ته اړتیا لیدل کېږي. ښاغلی دانش د دوشنبې په ورځ ولسي جرګې ته د سترې محکمې د عالي شورا د یو غړي او د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د څار د کمیسیون د شپږو غړیو د معرفي کولو پر مهال وویل چې ځینو مواردو کې دولتي قواوو له قانون سره په ټکر او د خپلو وظیفوي صلاحیتونو خلاف عمل کړی دی.
تلخی باید اعتراف کنیم که از قانون اساسی خود مراقبت لازم
دی. وای دا طریق حقیقت باید اومنو چې له اساسي قانون څخه مو په لازمه توګه مراقبت نه دی کړی او دا قانون د حکیمیت په برخه کې تر اوسه ناکام یو. اساسي قانون د خلکو لخوا نه تر کولاندې کیږي. اساسي قانون معمولا د دولتي کسانو او د درېګونو قواو د چارواکو په ځانګړي توګه د اجرایي قوې لخوا نقص کیږي.
از صداقت لازم کار نه گرفته ایم.
ښاغلی دانش د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسیون د غړیو په بې طرفۍ د ټینګار ترڅنګ زیاته کړه چې د دې کمیسیون غړي باید د ملي ګټو د تامین او د حکومت په اعمالو په ځانګړې توګه د اجرایي قوې څارنه وکړي. د افغانستان اساسي قانون په 1902 لمریز کال کې په 12 فصلونو او 122 مادو کې تصویب شو. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم د افغانستان د اساسي قانون پر تطبیق د سر د کمیسیون پخوانیو غړیو ویلي و چې ځینې دولتي چارواکو اساسي قانون تر پخو لاندې کړی او د تطبیق په وړاندې ستونزې جوړوي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې د اساسي قانون د تصویب له نیټې تر اوسه په ځینو برخو کې د دې قانون له تطبیق سره سیاسي او سلیقوي چلند شوی. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد شهلا فرید نه مې وپوښتل چې د حکومت شته ستونزو ته په کتو به د دې کمیسیون نوي غړي تر کومه وتوانېږي چې د خپلو صلاحیتونو په حدودو کې خپله دنده پرمخ یوسي. هغې د کمیسیون د غړیو په بشپړې خپلواکۍ ټینګار وکړ.
د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون پخوانی غړي د سلیقې له مخې انتخاب شوي وو او له ژمنې سره ونتوانېدل چې په دې کمیسیون کې کار وکړي. څو ځله قانون نقض شوی خو د یاد کمیسیون غړیو غږ پورته نه کړ. که چیرې د دې کمیسیون غړي خپلواکي ونه لري او تر سیاسي فشار لاندې راشي او د سلیقې له مخې معرفي شي، هیڅکله به ونتوانېږي چې له خپلو صلاحیتونو څخه استفاده وکړي.
اغلی فرید وای د اساسي قانون پر تطبیق د سر کمیسیون باید د بې طرفۍ اصل ته په پام نیولو سره له معقولو لارو چارو د قانون له نقص څخه مخنیوي وکړي او هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې د قانون په تر پښو لاندې کولو سره د خلکو ټولنیز ژوند د بې ثباتۍ خواته یوسي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریده مشرانو جرګی رئیس وی په هیواد کې د خزو پر وړاندې موجوده تاوتریخواله دوی ته د منلو وړ نه ده او په دې برخه کې باید اصلاحات رامنځته شي. فضل هادي مسلمیار چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخواله د نړیوالې ورځې په مناسبت د دوشنبه پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته خبري کولې ویل چې د خزو پر وړاندې چلند باید د اسلامي اساساتو لمخې وشي. په عین حال کې د افغانستان د خزو چارو وزارت د خزو پر وړاندې تاوتریخواله یو جدي ستونزه بولي او پر مخنیوي ټینګار کوي. مرزیه احمدزی په ریپورت لري.
که څه هم په افغانستان کې له یوې لسیزې راپدې خوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره هڅې زیاتې شوې، خو بیا هم افغاني ښځې هر ورځ له ډول ډول تاوتریخوالو څخه رنځوړي. وروستی ارقام ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د تیر کال په نسبت زیاته شوې ده. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځ په مناسبت د دوشنبې په ورځ په کابل کې جوړې شوې غونډې ته وویل چې د بشریت پر وړاندې په ځانګړي ډول د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی غندي. فضل هادي مسلمیار وویل چې د ښځو پر وړاندې باید له زور او تشدد څخه کار وانخیستل شي.
او دا تعهد هم دی چې موږ هر یو او کور ته لاړ شو، اول خوشنط د خپل کور نه خلاص کو، د خپل کور نه بیا د کور نه لګلري خپل خپلوان ته وغځو، او بیا پام دې سلسله مونږ ولې شو د خوشنط مخه ونیسو. خپل خوان د لپاره با عزت ژوند غواړو، بلکې زمونږ دین مونږ ته د هدایت را سپارلې. یو مسلمان په صفت چې مونږ د خوشنط په وړاندې مبارزه کوو، درېګو مقاومت کوو، او د دې په وړاندې به د خپل خوان سره یو.
د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون یو تازه راپور ښیي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي کچه د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې څه باندې 5% زیاته شوې ده. د دغه کمیسیون د معلوماتو له مخې له ښځو سره فزیکي تاوتریخوالی په تیره بیا د هغوی وژنه یو له ټکان ورکوونکو مواردو څخه دی چې روان کال د تیر همدې کال په پرتله شاوخوا دوه برابره زیات شوی دی. په عین حال کې د افغانستان د ښځو چارو وزارت له افغان حکومت او نورو ادارو څخه وړي چې دغه پدیدې د لمنځوړلو لپاره خلکو ته عامه پروګرامونه زیات کړي. دغه وزارت مرسیل فوزي حبيبي وویل چې اوس هم افغان مېرمنې په بدو کې ورکول کیږي.
مله شما بدبختانه در روزی ما خوشنطه
له پته مرغمو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ په داسې حال کې لمانځو چې اوس هم افغان ښځې په بدو کې ورکول کیږي، په کم عمر په زور ودونو ته مجبور کیږي، صحرایي محاکمه او سنگسر کیږي، او د بېلابېلو محدودیتونو او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ښځو شبکې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځ په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤولې حسنې صافۍ چې په دې غونډه کې ګډون کړی وویل سږ کال په هیواد کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره باید د هیواد لرې پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. نوموړې له حکومت څخه وغوښتل سو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ملین ونیسی او د قانون منګلو ته وسپاري.
دا مرزی احمد سی پر رپورٹ کې مو وردل چې د مشرانو جرګې رئیس وی په هیواد کې د خزو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی د منلو وړ نه ده او باید په دې برخه کې اصلاحات رامنځته شي. چین د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د تخنیکي او حرفي زده کړو د یو انسټیټیوټ د جوړولو مرسته وکړه. د دې انسټیټیوټ د جوړولو تفاهم نامه د دوشنبه په ورځ د پوهنې د وزیر او د چینی انجینرانو د یو ګروپ ترمنځ لاسلیک شوه. د پوهنې وزیر ویل په دې انسټیټیوټ کې به څه کم 2000 زده کوونکو ته د تخنیک او حرفي زده کړو اسانتیاوې برابرې وي او د مسلکي زده کړو کیفیت به هم لوړ شي. تفصیل له خان محمد سینس خورو.
که څه هم په افغانستان کې د مسلکي او حرفي زده کړو له کیفیت څخه شکایتونه کیږي، خو د پوهنې وزارت وایي په کابل کې به د تخنیکي او حرفي زده کړو د یوې انسټیټیوټ په جوړولو سره سلګونو زده کوونکو ته د مسلکي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي. دغه انسټیټیوټ د چین په همکارۍ جوړیږي چې تفاهم لیکې د دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت او د چینایي انجینرانو د یو ګروپ ترمنځ لاسلیک شو. د افغانستان د پوهنې وزیر اسدالله حنیف بلخی د دغه انسټیټیوټ د سرنګوالي په حق له وویل
ساحه کی پروژه دوجه ایمار میشه تخنیک ثانوی است.
کوم ساحه چې دا ودانه پکې جوړیږي د کابل د ثانوی تخنیک ساحه ده. مساحت 15000 متر مربع ده، 15 درسي سنفونه بولري او 1,000 نارینه او ښځینه زده کوونکو ته به پکې د مسلکي او حرفي زده کړو اسانتیاوې برابرې شي.
خاغلی بلخی وویل په دې انسټیټیوټ کې د نارینه او ښځینه زده کوونکو لپاره جلا جلا لیلیې، د کانفرنس خونه، د کمپیوټر سالون، دفترونه او داسې نور ضروري موارد په پام کې نیول شوي دي. د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په دې انسټیټیوټ به د چین له خوا څه کم 15 میلیونه ډالر ولګیږي. د جوړولو کار به په 2014 میلادي کال کې پیل او په 2 کلونو کې به سرته ورسیږي. د چین د انجینرانو د ګروپ په استازیتوب چین هوګ وویل دا د افغانستان د پوهنې له وزارت سره د چین د جاري مرستو یوه برخه ده او هیله ده چې د دې انسټیټیوټ په ودانولو سره د افغان زده کوونکو ستونزې کمې شي.
زموږ هیله دا ده چې هر څومره ژر امکان ولري دغه پروژه بشپړه او ګڼ شمېر محصلین ځینې ګټه واخلي. موږ له افغانستان سره د مرستو ژمن یو، د افغانستان او چین د لا دوستۍ په هیله.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان اکثر ځوانان د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو د کموالي له امله د هیواد او بهرنۍ هیوادونو په مارکیټونو کې کارونه نشي موندلی. سربیره پر دوی هغه ځوانان چې په پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو پاتې شوي هیله کوي چې د مسلکي او حرفه‌ای زده کړو ورته تحصیلي مرکزونه دي د هیواد په ولایتونو کې هم جوړ شي.
د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وروستیو وژنو، تختونو او غلاو یو شمېر عاملان نیولې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنری په شمال زون کې د ناامنۍ له امله 1000 داخلي بې ځای شو کورنیو ته ژمنې مرستې پیل کړې دي. او د نور رپورټونو سربیره دا هم اوري چې ترکی او اروپایي ټولنې د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي په برخه کې یو توافق ته رسیدلې دي. د کابل امنیتي چارواکي وایي چې په دې ښار کې د وروستیو وژنو، تختونو او غلاو یو شمېر عاملان نیولې دي. دغه څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې 13 وسلوالو په کابل کې د آسیا تلویزیون مشر ووژه او په 13 ورځو کې یو سوداګر او یو خونکی په کابل کې وشل شول. د دو پیښو د زیاتوالي په اړه زموږ همکارې ناجیه ساپۍ د کابل له امنیي قومندان عبدالرحمن رحیمي سره خبرې کړې او په سر کې د دغو پیښو د زیاتېدو د عواملو په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
فاطمه په نوم یوې ښځې دا کړې وه، دا دومره وخت ګرځېدله چې ما میړه اختطاف سوای ده. میړه خپل فاطمه او فاطمه دوم میړه سیکړای و، دا یې راوړای و، وزلای و او د دوه خپل دکان کې منډلای و چې موږ پرون مړای دا راوېسته پرون نه بل اورس. دا یو موضوع. بل موضوع د اختطاف د غصراف و چې د سره شمالي نه وای صراف وړای ده، هغه هم نه چا وړای و نه بل یو هفته پولیس پسې سرګردانه و. بالاخره زه خپله لاړم د ولسم یوزې سره، رئیس جنایي سره، د موږ د تحقیقاتو جنایي سره لاړلو. په خلای مرادبې کې م عملیات وکړه چې د خپل باجا په کور کې یا د خپل کینې په کور کې قرار پروت ده او ځان یې له معامله دارانو پټ کړی. اوازې کوي چې زه پټ کړی یم او ما نه 3 لک ډالر غواړي. بله موضوع د قتل، مثلا دغه اجی صاحب نوروز د موږ یو د زاره ورونو ملي تجار و، د وطن ملي تجار و، د مخوره تیره و. یو څوک په کور کې ساتلای و چې د اول اتلسو کالو الک و، د دل خوالار پی جوړه سوی و، په قتل رسیدلی و. هغه هم په کور کې دننه موږ هغه له نیمروز نه ونیو او د هغه ورور سره شریکی جرمی و چې قاتلین و. دواړه قاتلین مونیول فیلن په د قانون په منګولو کې دي. د اتای په نوم سه رئیس دی تلویزیون یاده چې بیگا قتل سو او زخمی سو وای و، د کور په خوله کې باجا او اوخی یعنی خسربره او باجا یې وستلای و. مرمۍ، توپک، موټر معلومه مستقیمه دام پیوه. مونږ وکړه اوسه سترو سره تلر وساته نه دی په تیر سه وی پاتلا سه پښپاړه سه ساتو چې مونږ وکولای شو چې دواړه قاتلی نمونی سو. هغه ثلاثه دوی هغه جرمی عمل پی سره کړای، هغه هغه موټر هر څه مونږ ول دا وسم مطبوعاتو ته مونږ کوي.
کمانډن صاحب، دغه مسایل ته په کتو څه فکر کوي؟ ولی دا ډول پیښې په کابل ښار کې په دې ورسېو کې زیات شوي؟
زه خدا هیڅ کله نه تاییدوم چې زیات شوي، بلکې موږ د رافت جرایمو څخه په مراتب کمې شوي دي. د کې شک نشته چې دلته 1 میلیون نفوس ته په ښار د کابل کې چیرته چې نفوس زیاتی تراکمي بیا مرکزی ساحه ده، تبي ده جرایم هم شته. د دې په تنګ کې بعضې مشکلات موږ لرو. اوس مثلا سیدی صاحب باندې یوه حمله شوې وه، هغه اوس زموږ د تعقیب لاندې ده او جدی دی من تحقیقات و بررسی روان دی ترسو وکولای شو اخر و اهداف و تا ځان ورسو او د دې عملی اصلي معاملین پیدا گرفتار او د قانون منګولو ته وسپارو.
د خلکو یو اندیښنه هم دغه ده چې د دغه پیښو عاملین نه نیول کیږي.
100% درته وایم د 100% جرایم موږ کیا 95% مزنونین د قضایا او فایلین د قضایا او نیولی لاس یا 15% پاتې دي چې موږ د کار لاندې.
په کابل کې د وروستیو جنایي پیښو په اړه مو د کابل د امنیت قومندان څرګندونې واورېدې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنرۍ په شمال زون کې د امنۍ له امله 10 داخلي بې ځایه شو کورنیو ته خپلې ژمنې مرستې پیل کړې دي. په شمال زون کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د کمشنرۍ مشر ریچرډ ایولا ازادي راډیو ته وویل چې دوی د 10 امریکایي ډالرو په ارزښت دا مرستې د 9 شمالي ولایتونو بې ځایه شو ته تر سره کوي. نور حال سیمه د مجیب الرحمن حبیبزی په ریپورت کې اورو.
د نامنې له امله د فاریاب، سرپل، روشن او کندوز څخه بلخ ولایت راغلي سلګونه کسان شکایت کوي چې د ژمي موسم په رارسیدو سره لا هم په ستونزو کې دي او د کار لنه موجودیت سره سره سرپناه هم نه لري. د نامنې له کبله په اکثرو بې ځایه شویو کسانو کې هغه ښځې هم شتون لري چې سرپرست نه لري او د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت مخالف وسلوالو ترمنځ د جګړې له امله بلخ ولایت ته رابی ځای شوی دی. ماریا یوالا هم د ښځو څخه ده چې د فاریاب ولایت له شیرین تګاب سیمې څخه بلخ ولایت ته د نامنۍ له وجې بې ځایه شوې ده او اوس په تمه ده تر څو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو له کمشنرۍ څخه ژمنې مرستې ترلاسه کړي. هغې د خپل بې ځایه کېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: زموږ سیمو ته د دولت مخالف وسلوال راغلي ول. هغوی د خدای بندگان ووژل، چا چې تیښته وکړه خو ښه او پاتې ټول ووژل شول. موږ د وسلوال او مخالفینو د جنګ او ویرې له امله دلته راغلي یو. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ استازي وایي چې په شمازون کې د 10,000 امریکایي ډالرو په ارزښت داخلي بې ځایه شویو ته د ژمنیو مرستو د ویش لړۍ پیل کړې ده. په شمازون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو کمشنرۍ مشر ریچارډ اوویلا ازادي راډیو ته وویل چې په مجموعي ډول د 2015 کال په ترڅ کې 102,000 کسان په شمال کې د موجوده نامنیو له امله بې ځایه شوي دي. د هغه په خبره چې دوی توانېدلی دي تر څو له دغو شمېر بې ځایه شویو څخه 100,000 کسانو ته په 9 ولایتونو کې د ژمنۍ نقدي مرستو د ویش لړۍ پیل کړي. ریچارډ د یادو مرستو په اړه زیاته کړه:
We are prepared to distribute
among the chamtuwala in wala de che wazara koranay ta jamanay mrasi dar sara che la desh mir sa kha 3900 koranay ba pa shumal shumal khatis kiwi aw 2000 koranay ba yawaze pa شمال کې وی چاره کورنۍ ته به مکسل ډالر ورکو په مجموعي ډول 100,000 ډالر په شمنه یم راستو د ملګرو ملتونو د سازمان د موندنو پر اساس چې د 2010 کال را پدې خو 200,000 کسان په شمال کې د موجوده نامنوي لغله بې ځای شوې دي او د بسرنوختي په حالت کې اوسي. مجیب الرحمن حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. ترکیه او اروپای ټولنې د پناه غوښتونکو د ورتګ د مخنیوي برخه کې او موافقه کړې ده. د توافق لمخې به ترکیه له سوریې څخه د ورتلونکو کډوالو سره د مرستې په هدف څه باندې 3 میلیارد ډالر مرسته ترلاسه کوي او په بدل کې به اروپا ته د تلونکو کډوالو مخه نیسي. دواړو لورو دا توافق هم کړی چې په اروپای ټولنې کې د ترکیې د ورګډېدو په اړه مذاکرات له سره پیل کړي. د رپورټ تفصیل له فریبا ظاهر اورو.
ترکیه او اروپای ټولنې توافق کړی چې اروپا ته د کډوالو جوپې باید ودرول سي. د دې توافق لمخې به ترکیه د سوریه کډوالو سره د مرستې په هدف 3.2 میلیارد ډالر ترلاسه کوي او په بدل کې د خپلو پولو څارنه ډیروي او کډوال په ترکیه کې ساتي. دغه راز ټاکل سوې اروپای ټولنه له دوی سره د ترکیه د یو ځای کېدو په اړه خبرې له سره پیل کړي. د اروپای ټولنې د شورا مشر ډونالد تاسک پرون په بروکسل کې د ترکیه د صدراعظم احمد داوود اوغلو په حضور کې یوې خبري غونډې ته پدې دی اړه ویل دا وی اجازه راکړي په ښکاره ووایم چې موږ له چا تمه نه لرو چې زموږ پولې خوندي کړي. دا د اروپایي ټولنې کار دی او باید هم وي، خو موږ له ترکیې څخه اروپا ته د کډوالو د ورتلو په برخه کې د لوبې د بدلون لپاره د یو لوی ګام انتظار باسو. زموږ په توافق کې زموږ پر ګډو پولو د نظم د بیا راوستلو یو واضح پلان شامل دی. موږ دغه راز د سوریې کډوالو ته د 3 میلیارد یورو مرستې په ترکیې کې د کډوالو د یو نوي مرکز له لارې برابرو. ډونالډ ټاسک دغه راز ویل چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د غړیتوب هڅې باید پرمختګونه ولري. هغه زیاتوي دا بهیر باید ګړندی سي. د ترکیې صدر اعظم احمد داوودوغلو ویلي چې د اروپایي ټولنې غړیتوب به یوه سرمایه وي. دوی وایي د ترکیې او اروپایي ټولنې د چارواکو په 4 ساعته غونډه کې په دې اړه هیڅ اختلاف نه و. دوی وایي تر نننیو مشورو وروسته موږ توافق وکړ چې د ترکیې او اروپایي ټولنې غونډې په کال کې 2 ځله ترسره سي. دغه راز موږ د اقتصاد او هم د انرژي په برخه کې په لوړه سطحه خبرو لپاره د یوه میکانیزم په درلودلو توافق وکړ. موږ به خپل ستراتیژیکي همکاري پراخې کړو او په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د شمولیت بهیر به ګړندی کړو. داوودوغلو د کډوالو د روانو ستونزو په اړه وویل چې له اروپایي چارواکو سره یې هوکړه کړې چې د کډوالو د بحران د حل لپاره باید د سوریې بحران حل سي. له دې پرته د په خبره کله کډوالو سره د چلند په برخه کې لسکونه پروګرامونه هم عملي سي د ستونزو نه هواریږي او شایي د داوودوغلو په خبره اروپا پر راتلونکي کې د لالو یو ستونزو سره مخامخ سي.
روان خبری سات کې مودې موضوعات او جزئیات اوریدل. ولسمشر اشرف غنی په پاریس کې نن د اقلیم بدلونونو د مخنیوي په اړه په نړیوال کانفرنس کې وینا کوي او ترڅنګ به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره هم خبرې ترسره کړي. د بهرنیو چارو وزارت نن د آسیا د زړه د ډلې د غړو هیوادونو د استازو د یو سیمینار کوربه و. دا ولسمشر دوهم مرستیال وایي د هیواد اساسي قانون د تصویب له نېټې تر اوسه تل د حکومتي کسانو په ځانګړې توګه د دولت د درې ګونو قواو لخوا نقض شوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنری په شمال کې د ناامنیو له امله وزیر کورنیو ته مرستې او نور اړین مواد رسول پیل کړي دي. او د مشرانو جرګې رئیس وایي په هیواد کې د ښځو پر وړاندې موجوده تاوتریخوالی دوی ته د منلو وړ نه دی او په دې برخه کې باید د اسلامي اصولو پر اساس اصلاحات رامنځته شي.
زماد کور دوران او برمان لیونی زماد کور دوران او برمان لیونی خپل ارمان دوران دلکی کورن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر د سرو لمبو د غر درود شور نه